ستړي مخې د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجې شو د دیګړې په خبرونه کې زه منور شاستا سو قربایم مینا او سلامونه قبول کړئ. په دې غړې کې درته پرون په پکتیکا کې تر سره شوې د ځانمرګي برید په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر د وجنې او په یو شمېر نورو موضوعاتو رپورټونه لرو. په دویم نیمایي کې درته د مشال مرکه هم وړاندې کوو، خو راځي چې په سر کې د بوریوال کاکړ نه د دې ساعت د خبرونه وایو.
نمړی د مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د پرونی ځانمرګي برید د مړو شمیر تر 50 ته ورسېد. د پاکستان په کراچي شهر کې د امنیشنل ګوند سیمایز مشر ډاکټر زیاودین وژل شوی او د ایران د لنجمن اټمي پروګرام په اړه د موجوده لنډمحاله تړون مودا نن پای ته رسیدي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د پرونی ځانمرګي برید د مړو شمیر تر 50 ته ورسېد. د افغان چارواکو په وینا دا برید پرونه وخته د یایا خیل ولسوالۍ د غیبی خیلو په کلی کې هغه وخت وسو چې د درو ولسوالۍ لوبغاړي د والیبال لوبي تر غونډ سوي وو او ځانمرګي پکې 14 وکړه. په ولسی جرګه کې د پکتیکا استاذ نادرخان کټوازی په دې ځانمرګي برید کې د رسیدلې مرګ ژوبلې پاړه مشال ریډیو ته وویل
د والیبال لوبغاړي دي او زیات ماشومان دي، څنګه مشران سم دغه ځکونکي د ملي امنیت یو کارمن ده، څلور مالی پولیس کډری نور ټول ماغه دي ملکی کسان.
نادرخان کټوازی زیاته کړه چې شاید مړ شمیر لا پسې زیات شي. د پکتیکا امنیه کمانډان تورن جنرال نبی جان ملاخیل مشال ریډیو ته وویل چې د پیشي پر مهال په سیمه کې کوم لوړپوړی حکومتي امنیتي چارواکی نه و. ولسمشر اشرف غنی دا برید غندلی او د پکتیکا والی ته لارښوونه کړې چې سیمه ته مرستندوی ډلې واستوي. په کابل کې د پاکستان سفارت هم دا برید په کلکه غندلی. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماش ابیګ د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د والیبال پر لوبه د سوي ځانمر ګبرید غندنه کړې ده. توماش ابیګ ویلي دا په خپل پر لوبه برید دی، پر هغو مثبتو اقدارو برید کوم چې د ټولنو په نږدې کولو کې مرسته کوي، امن او روغ جوړې ته وده ورکوي. چا تر اوسه د دې برید پړه نه ده منلې، خو دا د افغانستان هغه سیمه ده چې طالبان او حقانی شبکه پکې د افغان او ناټو عسکرو پر ضد زیات فعالیت کوي. وال او د القاعده ترهګر د معمول مخيله پاکستان د افغانستان دی پکتیکا ولایت ورځي او هلته بریدونه کوي. د پاکستان په کراچي شهر کې د امنیشنل ګوند سیمایز مشر ډاکټر زیاودین وژل شوی دی. ډاکټر زیاودین تیر شپه په اورنګي ټاون کې هغه وخت وژل شو چې د ماخستن لمانځه وروسته کور ته روان وو. نموړی په سین صبح کې د امنیشنل ګوند لمخکښو مشرانو څخه وو. د امنیشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې دوی نور د خپل ګوند د غړو وژل کېده نسې زغملای.
یقینا چې د احتجاج نورې لارې هم شته. مونږ د پوره من لفظ ځکه استعمالو چې زموږ د خپل سوچ او فکر خبره ده، خو د خپل حفاظت دپاره به چې کوم دی اخري هدف پوری شو، ځکه چې شهیدان هم ډېر زیات شو او نور چې کوم دی نو دا خبره د برداشت نه بهر ده.
تر پیښو وروسته د امنیشنل ګوند د غړو د سین صوبې د وزیر اعلی د کور مخې ته احتجاج کړی دی. وسلوالو طالبانو د ضیاءالدین د وژنې پړه منلې ده. د افغانستان ولسی جرګې له امریکا سره د دوه اړخیزه امنیتی تړون منځوري ورکړې ده. افغان پارلمان په عین حال کې له ناټو سره هم یو بیل تړون منځور کړی دی کوم چې له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې د ناټو عسکرو ته د پاتې کېدو اجازه ورکوي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی تیر ورځ اعلان وکړ چې د ولسی جرګې لوی اکثریت غړو د دې تړون په حق خپل رائے ورکړې دي. د افغانستان نوی حکومت دا تړون د سپتمبر پر 13 نیټه منځور کړی. امریکا او ناټو اوس کولای سي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې 12 عسكر وساتي. د دې عسكرو دند بداوي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د دې تړون منځوري له هغه وروسته ورکړل شوی دی چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما داسې لارښوونې منځوري کړې وي چې په افغانستان کې امریکایي عسکرو ته اجازه ورکوي چې نه یوازې د طالبانو او القاعده پر ضد په جګړه کې برخه واخلي، بلکې د ضرورت په وخت کې افغان ځواکونو ته هوایي مرستې هم ورکړي. د ایران د لانجمن اټمی پروګرام په اړه په ویانا کې رواني خبري اترې نن پای ته رسیږي. نن د دې لپاره ورستۍ ورځ ده چې د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه او ایران باید د دې هیواد د اټمی پروګرام په اړه یو دایمي تړون ته ورسیږي. چارواکي وایي په خبرو اترو کې شریکې غاړې د نن ورځې تر پایه یو داسې تړون ته رسیدونکي نه ښکاري کوم چې دا باوري کړي چې ایران به د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د بندیزونو پورته کولو په بدل کې اټمی وسلې نه جوړوي. ریپورټونه وایي چې په دې خبرو اترو کې وروستۍ لانجمن ټکی دا دی چې ایران ته به د تړون له مخې د څومره یورانیمو غني کولو اجازه وي. ایراني ډیپلوماټانو ویلي که چیرې خبرې اترې ناکامه سوي نو ښایي چې دوی د اقتصادي او سفارتي ملاتړ لپاره د روس او چین پر لور د مخ اړولو هڅه وکړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف تېره ورځ ویانا ته له رسېدو وروسته له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره خبرې اترې وکړې. تمه کېږي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر یانګ کی نن ویانا ته ورسي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاماوند بیا ویلي مرکچان برن پوره هڅه وکړي چې پرمختګ وکړي. عراقي ځواکونه وایي دوی د یکشنبه په ورځ د بغداد په شمال ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې څخه دوه ښارونه بیرته نیولې دي. ریپورټونه وایي چې د عراقي ځواکونو شی ملیشو او کوردي پیشمرګه ځواکونو لخوا له جولها او سعیدیه ښارونو څخه د ایستل کېدو پر وخت د داعش شاوخوا 50 وسلوال وژل شوي دي. د عراق د کوردي پیشمرګه ځواک کمانډان محمود سنغاوي ویلي چې په دې عملیاتو کې د دوی لږ تر لږه شل جنګیالي هم وژل شوي دي. عراق پوځ شیعه ملیشو او سنی قبایلو د امریکا د هوایی بریدونو په مرسته په دې وروستیو کې له داعش څخه د عراق په شمال کې یو شمیر ښارونه بیرته نیولې دي. دا په خاصه توګه په سنی صوبو کې هغه ښارونه دي چې داعش په ډیره چټکۍ سره نیولې وو. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو کې درته زمونږ همکار بوریوال کاکل د ریګړې تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به د ریپورټونو واوري. د افغانستان د پکتیکا ولایت پرونی ځانمرګي برید کې د وجل شو کسانو شمیره زیاته شوې ده. د دې ولایت یو امنیتي چارواکی د وجل شو او جوبلو خلکو په اړه وایي
هلکانو ماشومانو د والیبال په میدان کې والیبال کاوه او یو انتحاري چې انتحاري مواد یې په ځان پورې تړلي وو په دغه سیمه کې چې خلک هلته ورغلي وو د هغوی تماشا کوله انتحاري عمل اجرا کړی.
کراچۍ کې بیګاما سلطان وسلوالو طالبانو د عوامي نېشنل ګوند ځلی مشر وجلې دی. په سین صوبا کې د یاد ګوند یو مشر وایي
څنګه لس مشه مخکیم د کور باندې بم دماکه د پکور باندې شوی و بیا ورته بمون کې هوته دا شان د مختلف ټریډ زو ټلیفون راتللو د دغه خلکو چې سیاست مکوو ان پی برې دا مونږ پیسې راکا.
سیرون کی وای په داسې حال کې چې هیواد د تشدد د پیښو سره مخامخ دی. د جماعت اسلامي د مشرانو لخوا خلک تشدد تر اپارول ډیره د افسوس خبره ده. دا او نور ریپورتونه به هم واورې او د دې غړې په دویمه نیمایي کې درته د مشال مرکه وړاندې کوو چې پکې به د لیکوال شاعر او ادیب ډاکټر عبدالرؤف رفیقی خبري اوري. نو موړې د ادبي حلو زلو ترڅنګ نوکری هم کوي.
روسه پوری دا میسر پنځوشتم کال دی چې په بانک کې د سینیئر مینیجر په حیثیت او د ایگزیکټیو سکیل کې دا وخت اسسټنٹ وایس پرزیدنٹ په حیثیت
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه ته غوږی چې تاسو یې د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ دلارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لستلی شئ. رازو د دې غړې اولنی خبر ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د تیر ماخام په ځانمرګي بریټ کې د وجل شو کسانو شمیره 50 ته رسیدلې ده. د غبریټ چې پروند یاد ولایت د یاخیلو ولسوالۍ د غیبی خیلو کلی د والیبال په میدان کې تر سره شوې وو شپېته کسان پکې جوبل شوي هم دي. دوی وایي د چارواکي وایي اتیر ورځ مازیګر د پکتیکا ولایت د درې ولسوالیو خلک راغون شو د غلطه د والیبال لوبه کوله او پاغه کې د غزان مرګي بریټ شوې ده. تفصیل لپاره ورزو د سیمینا خپل خبريال ته نجیب الله امیل الوخیل نور حال راکوي.
تیر ماخام د پکتیکا ولایت د یحیی خیل ولسوالۍ د پړاو په سیمه کې ځان مرګی برید شوی چې له کبله یې لږ تر لږه 50 تنه ملکي وګړي وژل شوي او له شپېتو ډېر ټپیان شوي دي. ځان مرګی برید هغه مهال رامنځته شو چې د پکتیکا ولایت د خیرکوټ، یوسف خیلو او یحیی خیلو د دریو ولسوالیو د ورزشکارانو ترمنځ د والیبال لوبې پایلو به روانه وه او د دریو ولسوالیو ډېر خلک نندارې ته راغلي ول. پکتیکا امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل هم وویل چې یاد برید د غیبی خیلو په نوم کلي کې چې د یحیی خیلو ولسوالۍ لري کلی دی داسې مهال ترسره شوي چې د دریو ولسوالیو ځوانانو په خپلو کې د والیبال لوبه درلوده.
د یحیی خیلو د ولسوالۍ په یو لرې سیمه چې د غیبی خیلو په نام یادیږي کلی ده، هلکانو ماشومانو د والیبال په میدان کې والیبال کوو او یو انتحاري چې انفجاري مواد یې په ځان پورې تړلي وو په دغه سیمه کې چې خلک هلته ورغلي وو د هغوی تماشا کوله انتحاري عمل اجرا کړی ده.
د پکتیکا د والي ویان مخلص افغان وویل چې په دې ځانمرګي برید کې شپږ دشتنه ځای پر ځای ووژل شول او څوارلسو نورو د ژورو ټپونو له کبله په روغتون کې ساه ورکړه. مخلص افغان وویل چې اته څلوېښت ټپیان چې روغتیایي حالت نازک و د ملي دفاع وزارت د چورلکو په واسطه پلازمېنې کابل ته لېږدول شوي او د شهید محمد داود په پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې نیول شوي دي. د زیاته کړه چې د ټپیانو د لېږدولو پر مهال یو تن ټپي هم په لاره کې ساور کړې ده، خو په ټپیانو کې د دریو تنو ټپونه برسېرنو چې تر درملنې وروسته کورونو ته رخصت شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني د پکتیکا ولایت د یحیی خیلو د ولسوالۍ خونړۍ پیښه په کلکو ټکو کې غندلې ده. له ارګ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان جمهور رئیس د دغه تروریستي برید د غندلو په ترڅ کې ویلي چې د بېګنا ملکي وګړو دا ډول وحشیانه او بېرحمانه وژنه په هیڅ ډول توجیه کېدای نشي او دا غیر انساني او غیر اسلامي عمل د کرکې وړ دی. جمهور رئیس غني د پکتیکا ولایت سرپرست محب الله صمیم ته د ټلیفون له لارې لارښوونه کړې چې ډېر ژر د پیښې سیمې ته د مرستو ټیمونه واستوي او د دې پیښې د عاملینو د نیولو لپاره د ځایي امنیتي ادارې خپلې هڅې ډېرې کړي. یاد دی چې د روان 2014 زیږدیز کال د جولای د میاشتې په 15 نیټه هم د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ په بازار کې موټر بم برید شوی و چې په کې څلوېښت ملکي وګړي وژل شوي او تر سلو زیات کسان په کې ټپیان شوي ول. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
په دې رپورت کې مو واورېدل چې په پکتیکا ولایت کې پرون د والیبال په یو میدان کې ترهګر برید د 50 نه زیات کسان ووژل. د پکتیکا ولایت د امنیه قومندان تورن جنرال نبی جان ملاخیل احمد کل سره په دې حق لمه خبرې کړې دي. جنرال ملاخیل د خپل خبرو په سر کې د پیښې د نویت په اړه معلومات ورکړل.
پرون په تدورنیو بجو باندې د خیرو د ولسوالۍ په یو لرې سیمه چې د غیبی خیلو په نامه یادیږي کلی ده، هغلته دغه د منطقې د دغه جای هلکانو ماشومانو او بعضې هغه سیلبین چې هغلته وو د والیبال په میدان کې والیبال کوو، د دغه موقع نه د وطن دښمنانو هم د موږ بې دفاع خلک همدغلته هم هدف لاندې راوسته او یو انتحاري چې انفجاري مواد یې په ځان پورې تړلي وو په همدغه دشته کې په دغه سیمه کې چې خلک هلته ورغلي وو د هغوی تماشا کوله دا عمل اوس.
قومندان صاحب، که دغه د پیښې د ځای څرنګوالي په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څه ډول ځای دی؟
د غیبی خیلو یو کلی ده، دا لږ د ولسوالۍ نه لرې پروت په یوه دشته کې چې د والیبال میدان و، هلته دا د منطقې هلکانو ماشومان مسنده هلته تلل والیبال یې کوو. د دوی په د والیبال باندې اخته وو بعضې کسان نور چې چا طرف خلک مثلا د هغه سیل ته ورغلي وو، مغه د هغه د هلکانو د والیبال سیل یې کوو. په دغه وخت کې انتحاري د دې موقع نه استفاده کړې ده په همدغه ځای کې مثلا چې موږ بې دفاع خلک او هلکان ماشومان هلته مثلا په والیبال باندې اخته والیبال یې کوو، دلته د انتحاري عمل اجرا کړی ده.
په دغه ځای کې چې دا د والیبال لوبه روانه وه، دولتي چارواکي وو یا د پولیسو قمندانان یا مسؤل کسان یا نور مهم چارواکي هلته وو چې ځان وژونکي په نښه کړی وي؟
دولتي چارواکي په غو محل او منطقه کې نسته او نو ورغلي هلته صرف کلیوال لوبه کوله، نو دلته داسې څوک نه اوسي دوی د مشخص په نښه کړی.
تاسو سره داسې څه معلومات شته چې دا حمله به چا کومې ډلې او د څه مقصد لپاره کړی وي؟
ټول څه معلومه ده چې د اسلام دښمنان، د موږ د وطن دښمنان، د موږ د خلکو دښمنان، د بیگانه او استخدام شوي افراد اشخاصو له طرف نه همدغسې عملونه ترسره کیږي. دا د وطن دښمنانو کار.
د افغانستان د پکتیکا ولایت د امنیه قومندان تورن جنرال نبی جان ملاخیل وو چې زموږ د همکار احمد تکل سره د پرونی ځانمرګي برید په اړه تفصیلی خبرې کولې.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
په دویم نیوای کې د رواني غړې درته د مشال مرکه لرو. دا غي نوړاندې زن ریپورتونه هم لرو. ورزو کراچۍ ته په دغه خار کې بیګا ماسختن وسلوالو د عوامي نشلند ګوند یو ځلی مشر ډاکټر ضیاء الدین پر دزو وشتلې او وجلې ده. د پیښې وروسته د دې ګوند کارکنانو د سند صوبې د وزیر اعلی د کور مخ ته احتجاج کړی دی. وسلوالو طالبانو د نوموړي د وجنې پړه منلې ده. په دې حکله نور تفصیل د کراچۍ نظم خبريال ظفر کریمی راکوي.
پولیس وای پیغا د اتوار او ګل په منځنۍ شپه پورنګي ټاون کې هغه محل مخې ته راغله کله چې نامعلوم وسلوالو په ډاکټر ضیاء الدین د هغه د کور سره نږدې ډزې وکړې. د ډزو په نتیجه کې نوموړی وجل شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې جنرال سیکرټري یونس بونیری له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي ډاکټر ضیاء الدین د دوی د ګوند یو له نظریاتي او زړو ملګرو څخه وو.
ډاکټر ضیاء زموږ ډېر سینئر ملګری د ضلع بس مدزو صدر و. هغه لس مشه مخکې د د کور باندې بم دماکه د کور باندې شوی و. بیا ورته بم هم کېښودو. دغه شان دته مختلف ټریډز او ټلیفونونه راتللو د دغه خلکو چې ته سیاست مو کوه ان پی برې دا مونږ پیسې راکا. او دې چونکې مطلب د پارټي زون هغه نزدیکی کارکونونو هغه خپله لاره مطلب د سره د حالاتو اگر نفر خدا نن د بد قسمت ہے ما سوتن مو سید کل او کو کور سره جو خر کو مشکل باندې کسان دالو د دې چې دا شهید کړ شو.
عوامي نېشنل ګوند له اوګدې مودې زن روستو 13 هفته په کراچۍ کې یو ځل بیا د خپل سیاسي خوځښتونو د شروع کولو اعلان کړی دی. په دې هفته کې د یاد ګوند په غړو او مشرانو د دویم برید دی چې تر سره کیږي او مرګ جوبله اړوي. د پیښې روستو د عوامي نېشنل ګوند کارکونانو د سند صوبې د وزیر اعلی هاوس مخې ته احتجاج وکړو. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټري یونس بونیری وای وسلوال په کراچۍ کې د دوی یو یو تن وژني خو انتظامیه په دې لړ کې هیڅ نه کوي.
موږ داسې بې څوکه خلک پاتې شو چې نن په دې ښار کې زموږ دومره مطلب د ضلع صدر خو شهید کېږي خو د دې ملک د دې ښار د دې انتظامیه زموږ سره رابطه نه ده کړې او د مجبورۍ نه موږ دا فیصله وکړه چې موږ چونکې په مړو باندې سیاست نه کوو او مړ زمو دفاره شهید دی او موږ د شهید په حکومت کې کولم نه غواړو او د حکومت وخت دغه سوال کوي چې مطلب تر کومه پورې به موږ د الله شونه چتو او موږ به مطلب د جنازې په خاموشۍ و داخل سپارو. صرف او صرف هیڅ نه غواړو. موږ په دې ښار کې خپل تاپوس غواړو او د خپل ملګرو قاتلان موږ ته پکار دي.
پر ډاکټر ضیاء الدین د ترسره شوې حمله پړه وسلوالو طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې په خپل غاړه اخیستې ده. د ګیلمن مسعود په نامه یو تن چې ځان د دغه ډلې ویان بولي مشال رډیو ته یې 13 شپه نا وخت ویلي عوامي نېشنل ګوند یو سیکولر ګوند دی او دوی به د دوی په غړو او مشرانو حملو ته دوام ورکوي. ظفر کریمی مشال رډیو کراچۍ.
هلته د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین ویلي چې په کراچۍ کې د دوی د ګوند د ضلعي مشر ډاکټر ضیاء الدین د وجنې خلاف به نن په پېښور کې احتجاج کوي. د مشال رډیو د همکار بوریوال کاکړ سره په یو مرکه کې نوموړي زیاته کړه
افسوس خبره ده ته محکم چې کوم دی نو ترټو او په دغه باندې مطلب چې داسې حمله شوې وه او یکې بچه او دا په کار وه د حکومت ذمهواري وه چې یو سړی د خپل د ګوند د طرف نه هم ډېر ذمهوار دی او د پیښې لحاظ هم هغه چې کوم دی هغه هلته خپل شهرت او اهمیت لرلو او حکومت داسې بنده ته چې کوم دی پروټیکشن ورنه کړی شو او دا یو روټین دی او بس سیوا د دې نه بلکې نشته چې نامعلومو خلکو وویشتو. لهذا عوامي نېشنل کوارټر د طرف نه مونږ خپل دا فیصله کړې ده چې تر دې وخته خو مونږ چېرته پوره من احتجاج هم نه دی کړی. نو مونږ یقینا سمې تشدد خلک یو خو دا د تشدد د نه د احتجاج خپلې لارې شته او هغې لارې به مونږ اوس استعمالوو ځکه چې کوم دی نو بېګا زمونږ د کراچۍ ملګرو هغه د یو دین لاشم چې کوم دی سیم هاوس مخې ته او ملګری را غون شو احتجاج کو او مونږ نن چې کوم په خپل په پیښور کې دولس بجې چې کوم دی نو هغوی سره به یک جهته او دغه اظهار به کوو او دلته به خپل چې کوم دی نو ځان ته مطلب چې حکومت ته دا یادګیري نه ورکوو چې که د حکومت مطلب چې هېڅ نه شي کولی او تحقیقات هم نه کوي تحفظ هم نه ورکوي او کوم خلکو ته چې ترټ دی هغوی ته تحفظ دپاره چې کوم دی وسایل هم نه ورکوي دا حکومت بیا څه کوي.
میا صاحب په دې اړه تاسو مخکې هم خبرې کړې وې غالباً په سواد کې چې موږ نورې جنازې نه سو پورته کولی نو دغه ستاسو احتجاج به یوازې د همدې ضیاءالدین صاحب پر مرګ وي که نه مخته هم څه بله تګلاره ټاکئ یا فیصله مو کړې ده؟
بالکل دا خو اوس مونږ آغاز کړی دی تاسو پخپله فرق محسوسوئ چې د مخکې په نسبت مونږ به بدلې په خاموشۍ باندې خپل شهیدان ښخول او دې کې تعداد سوا کېدو تر دې پورې چې میډیا به له کوریج ورکول هم کوم دی نو بند کړ او بس یو پټی به تېره شوه چې د عوامي نشر پټی یو ورکر یا لیډر یا عهدیدار چې کوم دی نو وویشتی شو سوا د دې نه بل څه کې تر دې پورې چې تر دې وخته به زمونږ د پټی کس چې شهید شو دی ورسره د پټی نوم هم ناخېستو او بس په روټین کې یو خو دلته د خلکو چې چرګ مړه شي بازار بند شي دکانونه بند شي او هغوی مطلب خپل احتجاج کوي نو مونږ یقینا چې د احتجاج نورې لارې هم شته او مونږ به نورې لارې خپلو مونږ د پوره من لفظ ځکه استعمالوو چې زمونږ د خپل سوچ او فکر خبره ده خو د خپل ځان د حفاظت دپاره چې کوم دی هر قسمه قدم اوچتول چې کوم دی هغه جایز دي مونږ په چاډز نه کوو مونږ سو کورونه سو کوخونه خو د خپل حفاظت دپاره به چې کوم دی اخري هدف پوری ځو ځکه چې شهیدان هم ډېر زیات شو او نور چې کوم دی نو دا خبره د برداشت نه بهر ده.
میا افتخار حسین چې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری دی په کراچۍ کې د خپل یو چارواکي یو ځلی مشر د وجنې په حواله یې خپل تاثرات د مشال ریډیو سره شریک کړل.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غوږی د جماعت اسلامی پخوانی مشر سید منور حسن وای په پاکستان کې جمهوریت نه بلکې قتال او جهاد فی سبیل الله د ستونزو حل دی نوموړي دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې ګوندی نه یوازې په خیبر پختونخوا کې حکومت کوي بلکې د پاکستان په سینټ کې هم غړي لري. اوس پښتنه دا ده چې د سیاسي او قانوني چارو کارپوهان د جماعت اسلامی د موقف ته په کوم نظر ګوري د بوریوال کاکړ په دې ریپورت کې تفصیل اورو.
د جماعت اسلامی پخوانی مشر سید منور حسن د شنبه په ورځ په لاهور کې د خپل ګوند غونډې ته وویل دا خبره په ډاګه کوي چې ترڅو په ټولنه کې قتال فی سبیل الله او جهاد فی سبیل الله نوی عام سوی تر هغه وخت اوسنۍ ستونزې نسی هواریدای. د د په وینا دا ځکه چې یوازې د انتخاباتي سیاست او جمهوري نظام له لارې اوسني حالات نسی کابو کېدای. د جماعت اسلامی د پخوانی مشر دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې ګوند یې نه یوازې په خیبر پښتونخوا کې لا تحریک انصاف سره په حکومت شریک دی بلکې د پاکستان په سینټ کې هم غړي لري. د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر خادم حسین وای د مذهب پر نامه سیاست کوونکي ګوندونه د خپل مخو لپاره له هرې ممکنه لارې ګټه پورته کوي.
هغه په درې توګه په ریاست اثر اچول غواړي. یو غواړي نه خو په پارلیمان کې ناست دي قانون جوړولو په ذریعه، دویم سماجي ادارو د خپل توجیه د مذهبي توجیه مطابق راوستو په بنا، او دریم د کلتور یا چې کوم دي خلکو کړوړ دي او ژوند دی د ژوند تیرولو په طریقه کې د اثر یا د اغیز اچولو په طریقه په درې واړو غاړو داسې روان دي او زما خیال دی چې ډېر لوی یو اثر یې جوړ کړی دی.
نموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د جماعت اسلامی په ګډون ټولو سخت دریځو ګوندونو په دې لړ کې پر ټولنه خورا زیات اغیز کړی هم دی. سراج الحق د روان کال په اپریل میاشت کې د جماعت اسلامی د نوي مشر په توګه له دندې سمبالولو راهیسې نه یوازې په خپله په ظاهره په پاکستان کې د جمهوري نظام ساتلو لپاره هلې ځلې کړې دي بلکې نور ګوندونو ته یې هم په وار وار خواست کړی چې د آئین او پارلمان درناوی وکړي. د سیاسي چارو بل کارپو اجاز خټک وای که څه هم د سراج الحق او منور حسن طریقه کار یو له بل څه بیل ښکاري خو نظریه یې یو ده.
دا فکر په اسلامي ما مذهبي انتها پسند کلته کمله سمجهان دي اوي سي دي زياد دي اصول مذهبي کنه نور جنني کله عام داو کنده استر را روان دي ایله خطر دا دا د سیاسي شته کله اخي ابو وسوره نور اخي دا د القاعده نه طالبان نه يا خطرناک شي را روان دي.
اجاز خټک زیاته کړه چې که څه هم منور حسن پخوا هم په جماعت اسلامي کې دننه د سخت دریځي فکر استازي پاتې سوی دی، خو پر دې اوسنی دریځي د داعش وسلوالې ډلې اغیز ښکاري. په پاکستان کې د تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر صوفی محمد د ځینو نورو تورونو ترڅنګ د دې تور له کبله هم له تیرو څو کلونو راهیسې د پېښور په زندان کې بندي دي چې په خپلو ویناګانو کې به خلک تشدد ته هڅول. د پاکستان پخوانی لوی څارنوال قاضي انور وای د صوفي محمد په پرتله د منور حسن پر ضد لا سخت ګام اخیستل پکار دي.
صوفي محمد خو چې دین راغه هغه شت نو چې کوم نه منور حسن شته نه منور حسن باندې حکومت دې سوچو کی و حکمرانان دی وای زمونږه فوج دی موي چې دې به دې باندې سیکشن اخلي.
پروفیسر خادم حسین وای د پښتنو په وطن کې چې سره روان دي په داسې حالاتو کې د منور حسن غوندي نور داسې فکرونه لا تشدد ته لمن وهي.
دا قسم دریس چې کوم د منور حسن د غاړې نه یا د استراجلت د غاړې نه راځي یا د جماعت اسلامي د نور مشرانو غاړې نه راځي، دا عمومي توګه باندې په پښتونخوا کې دننه دی تنازع او تصادم زیتولو سبب جوړیږي. دا لوی امکان دی چې په پښتونخوا کې دننه یو بل عمل چې کوم په اتیایم کې شروع شوی چې د ځوانانو ډېر لوی تعداد یې په سنت طریقه اثر کې واغست او هغه د جنگ لپاره په سیمه کې او په ریاست کې د جنگولو لپاره تیار کړ. دغه شان ما تخکاری چې یو بل دور په پښتونخوا دارا روان دی.
منور حسن دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د دې له کبله عملیات کوي چې هغوی د پاکستان آئین، پارلمان او په ملکي جمهوري نظام نه مني.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په باجوړ ایجنسی کې د پولیټیکل انتظامیه لخوا اعلان شوی دی چې په کوکنارو کرلو بیا دا راز د اپیمو یا پودرو په خرڅولو او سکلو مکمل بندیز دی او که څوک د دې خلاف ورزي کوي نو هغه ته به سزا ورکول کیږي. نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی دی رپورت کرا لیږلی چې تاسو اوریدو ته را بولم.
په باجوړ ایجنسی کې د پولیټیکل انتظامیه لخوا په جماعتونو کې اعلانونه شوي چې ګنې څوک به هم نشه یې توکي نه کوي، نه به خرڅوي او نه به سکي، او که چا هم د دې خلاف ورزي وکړه نو هغه به د قانون د لاندې سزا کیږي. غفار طوفان د سلارزو چینار وسیدونکې دی او هغه سره مې په دې لړ کې خبرې وکړې.
په جماعتونو کې لیمانو ته دا ویل چې تاسو په جماعتونو کې دای لړنو کې چې بای دا شګینه حرام دي، چرس یا فیم دي، مطلب هیرون دي، نو لکه دلته په جوړ کې حضرت دا چرس کوم دي، دا ډېر عام لیول باندې ښکاره خلک کې ګانه ته پابندي بینه اوس په حکومت تر پابندي را چې څوک چرس چرسونی ولې شي نو دا وینځه کله کې دی، او مطلب د 1000 روپۍ جرم بای کنه.
نو هم د دې اعلان ورسته هغه څوک چې خلاف ورزي کړی وي نو نیول شوی دی او یا نه. د لیوی فورس باجوړ ایجنسی میجر رحمت ګل وای
چې دې کې په درځونو خلک مونږ نیولې دي په جیلونو کې، او چې کوم ځای کې د دوکانونو هغه مونږ سیل کړی دی او بند دي، او دا سه ایس قسم پیسې به دغه دې چې ایس قسم سړی به دې ته نه پرېږدي چې دا یا خرڅ کیا واخلي.
په باجوړ ایجنسی کې به ډېر موده وړاندې په غریزو سیمو کې اپیم کرلی کېدل، ولې دا سات پر مکمله پابندی ده، او په پابندی را وستو کې د حکومت سره سره ځای امن لخکری هم ډېر مرسته کوي. ملک تیراوت خان مامون د واړه مامون د امن لخکریانو مشر دی او هغه وای
څنګه چې کوم زمون سره په کمیټه کې کسان دي هغه ته موږ په خپل جبه کې ویلي دي چې بای دا نشئی کال نه دا خبرې پرېږدي. نو دیم نمبر چې کوم کسان موږ وینو او دا هغه د پوتې کلی نه پټ کم کار کوي نو په کې موږ به اطلاع کوو، او ار قدم ته موږ په دې کې تیار یو، ولی دا څه نشو کولای چې زموږ بچی دي خرابېږي او موږ هغه ته ګورو کنه.
بیا مو دی یو ځای خبريال سلیم خان سره خبرې وکړي او د نشئی توکو په ضد حکومت اعلان په اړه مترو پوښتل نو هغه وویل
دا یو اعلان کړی چې کوم کس چې د خاص نه علاوه په څو کې سکین نو هغه هم نشي او هغه هم جوړون پاتې یا دکانونه دي یا کوم کسان پوډر کیا چرس کیا کوم کسان د بار نه دار را سپلې کوي نو دا هغه کسان موږ ته نشان دی یو کوي او هغه موږ نیسو او ډېر سخت سزاګانې به ورکو او
یاد دی چې په قبایلی سیمو باجوړ ایجنسی او محمود ایجنسی کې هم په نشئی توکو کرل، جوړول او خرڅول باندې د سو کارونو رهسي پابندي ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د رواني غړې نیمای ته رسیدلې یو. د په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجا شو د بوریوال کاکل نه بعد خبرونو لنډیز باورو.
د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د پرونی ځانور کې برید د مړو شمیر تر 50 ته ورسېده. د افغان چارواکو په وینا د برید پر نو وخت د یا خیلو لسوالۍ د غیبی اخیلو په کلی کې هغه وخت وسو چې د درو لسوالۍ لوبغاړي د والیبال لوبې تر غونډ سوي وو او ځانمرګي پکې 14 وکړه. د پاکستان په کراچي شهر کې د اومینیشنل ګوند سیمایز مشر ډاکټر زیاودین وژل شوی دی. ډاکټر زیاودین تیر شپه په اورنګي ټاون کې هغه وخت وژل شو چې د مخستان لمانځه وروسته کور ته روان و. نوموړي په سین صوبه کې د اومینیشنل ګوند له مخکښو مشرانو څخه و. د افغانستان اولسی جرګې له امریکا سره د دوه اړخیزه امنیتي تړون منظوري ورکړې ده. افغان پارلمان په عین حال کې له ناتو سره هم یو بل تړون منظور کړی دی کوم چې له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې د ناتو عسکرو ته د پاتې کېدو اجازه ورکوي. امریکا او ناتو اوس کولای شي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې 2000 عسکر وساتي. د دې عسکرو دنده بداوي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د ایران د لندن اټمی پروګرام په اړه په ویانا کې خبري اترې نن پای ته رسیږي. نن د دې لپاره وروستي ورځ ده چې د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه او ایران باید د دې هیواد د اټمی پروګرام په اړه یو دایمي تړون ته ورسیږي. او ایران کې ځواکونه وایي دوی د یکشنبه په ورځ د بغداد په شمال ختیځ کې له داعش وسله والې ډلې څخه دوه شهرونه بیرته نیولي دي. رپورټونه وایي چې د عراقي ځواکونو شیعه ملیشو او کوردي پېشمرګه ځواکونو لخوا له جوالها او سیدیا شهرونو څخه د ایستل کېدو پر وخت د داعش وسله والې ډلې شاوخوا 50 وسله وال هم وژل شوي دي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته زمنګ همکار بوریوال کاکل د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس درته د هفتواره خبرونه د مشال مرکه وړاندې کوو. د نن په مرکه کې ورزو کوټه ته او د خدای نور ناصر نه اورو چې چا سره خبرې کړي.
قدرمن اوریدونکو د مشال مرکه کې خدای نور ناصر په کوټه کې تاسو ته هرکلی وایم. د مشال مرکه دا ځل په کوټه کې له څېړونکي لیکوال او شاعر ډاکټر عبدالروف رفیقي صاحب سره کوه. ډاکټر رفیقي چې په پښتو، اردو او فارسی ژبو کې یو شمیر کتابونه چاپ شوي او ځینې نور یې لا هم ناچاپه پاتې دي. ډاکټر عبدالروف رفیقي چې په ادبیاتو کې پی ایچ ډی کړی ورسره نن د په کار او ژوند باندې د مشال ځانګړي شخصي مرکه کوه. ډاکټر عبدالروف رفیقي صاحب د مشال مرکه کې تاسو سره کلی وایو.
کورودان ناصر صاحب تر ټولو لمخه ک ستاسو د پیدایش په اړه راته وایس چې ستاسو پیدایش چیرې او کله سو.
زه د شوونځي د ریکارډ مطابق په شپږم اگست 1988 د چمن په شار کې زیږیدلی یم. د چمن پخوانی شار ډیر کوچنی شار و، ډیر شمهولو ګردو خلګو یو د بل لس نسلونه سره پیژندل. نو د چمن فیض محمد روډ د جاسن مسجد محله و زموږ، او د ټرنچ روډ په بغل کې یو کالونی و د فیض محمد روډ باندې پاک پنجابیانو موسیدل. اوس ما پیدایش په کالونی کې ده نه سوې دي.
او لومړنی زده کړې مو هم هلته په چمن کې وکړې؟
بلې هو، لومړنی دوه کلاسونه کچی او اول کلاس ما په خوش محمد روډ پرایمری سکول چمن کې وکړ، او لاغه پس بیا د دویم سره تر لسمه پوری می زده کړې د چمن په های سکول کې وکړې. په داسې مکه کې د ګلستان او چمن ډیر په خوانی سکولونه دي. البته چمن په 1968 کې های سکول سوې دي. نو ما خپل لسم جماعت په 1983 کې له چمن های سکول څخه پاس کې چې بورډ کې مدته امتحان ورکړ د کوټي بورډ، او لوستونکو هم د چمن های سکول. لاغه پس مې بیا 12 پورې زده کړې په چمن کې وکړې. اف اس سي د ساينسي علومو کې مې وکړه 12، او نو سیټ مینو سو د هغه وخت د چمن کالج او انټر کالج تر دولسم مالته زده کړی وکي بیا نو کوټی تراله دیارلسم او څورلسم مې دلته بی ایس سی مې د ساينس کالج کوټی څخه په 1980 کې وکړه او لاغه پس مې بیا په بلوچستان پوهنتون کې د کوټی په پوهنتون کې مې داخله واخیسته. په نباتاتو کې مې ایم ایس سی وکړه. ایم ایس سی چې مې کوله آخري کال مې وو زده کړې لږ هغه د دې سیشن شاته وو نو په بینک کې مې اپلای وکړه. یو کمپیټیټیو اگزام وو د دې د از امتحانو یو درې سوه شپېته نروشه دي موږ امتحان مو ورکوي. په هغه امتحان کې موږ یو شپېته الکوان زنانې پاس وې او بیا په انټرویو کې ګوا موږ اته الکوان او یوه انجلۍ سلیکټ شو. بیا په اگست نیوي کې موږ ولاړو کراچي ته. هلته مو ټریننګ وکړې د بینک افیسر. شپږ میاشتې مې په کراچي کې دورې پوسټینګو په صدر کې اوسېدم او په تاریخ روډ برانچ کې مې پوسټینګو. بیا په سندی مسلم هاوسنګ سوسایټي کې مې یو څه وخت پوسټینګو. نو هلته چې مې ټریننګ پوره کړې بیا هغوی بېرته موږ بلوچستان ته راواستولو. دلته چې رالو په هغه زمانه کې دا زموږ د بینک مشر ارباب هاشم صاحب و کاسای هغه بیا زه واستولم بېرته چمن ته خپل پلارني ټاټوبي ته. په چمن کې مې درې کاله پر دویم سیټ باندې کار وکړ سیکنډ مینیجر یا په هغه وخت کې اکاونټنټ اصطلاح وه ورته. هغه مې وکړ د جنوري یو نوي څخه بخښنه غواړم د جنوري څلور نوي څخه بیا زه پښین ته تبدیل شوم. هلته زه مینیجر په حیثیت مې په څلور نوي کې په پښین کې وم. بیا بېرته په خانوزی کې مې بینک خلاص کړي. پنځه نوي مې مکمل هلته تیر کړي. په اپریل شپږ نوي کې بېرته چمن ته بیا ولاړم. نو بیا داسې وقتاً فوقتاً پښین کوټه چمن یو دوه واره په خانوزی کې چې البته دکتورا مې کوله تیسیز مې لیکي نو بل ځای ما فرصت نه سوه پیدا کولای. په دغه اته تر اوسه پورې دا مسج پنځه ویشتم کال دی چې په بینک کې د یو سینیئر مینیجر په حیثیت او د اگزیکټیو سکیل کې دا وخت اسسټنټ وایس پرزیډنټ په حیثیت زه په یو بینک کې ملازمت کوم. او یو دلچسپ خبره دا درته وکړم د زده کړو جریان. یو نوي کې په اسلام آباد کې یو رایټر د لیکوالو یو کانفرنس وو. هلته یو کانفرنس کې موږ ته به مختلف لیکچرز راکول کېده د دوا اکیډمۍ یو سیمینار وو. نو په هغه کې یو ډاکټر محمد ریاض خدای دې وبخشي یو پنجابي وو د پنجاب یونیورسټي کې پته سوی وو. بیا د علامه اقبال اوپن یونیورسټي د اقبالیاتو مشر. هغه دغونه هغه د سارا اکسنټ یو د پنجاب د یو سارایي پنجابي اکسنټ یو. نو دغه یو لیکچر وو اقبال او ملت افغانه. نو د چې به دا لیکچر راکاوي افغانه افغان او جمال الدین افغانی
نو نه نس وی
هغه ډیر موږ به ډیر خوند پراخسي دا موږ د ټول پښتونخوا لیکوالو د ځوانان نو موږ به دا د لیکچر ډیر خوند اخسي چې د بول جمال الدین افغانی نو موږ ته ډیر خوند راکړي. نو بیا موږ ما په هغه سیمینار په دوران کې پر د یو څه پښتني مشتني مې وکړې داسې بېخکي د اقبال او د افغانستان په اړوند یو څه داسې پښتني دقیقې پښتني وې چې داسې عام چالو رواجي پښتني نه وې. دی دته ډیر خوند ورکړي. بیا ما ته ویل ولته څه کار کوي چې شکه چیرې څنګه ډیر دم دلچسپي راکې واخیستل. نو ما ورته ویل چې یاره زه خو داسې یو په یو بینک کې مینیجر یم او افیسر یم او داسې دی او داسې. نو بیا د ما ته ویل ولته داسې وکړه په امفیل کې داخله واخ موږ به په اقبالیاتو کې ستا د اقبال ذوق ډیر تکړه دی پیاوړی دی او د افغانستان په باب ستا معلومات ډیر قوي دي. هغه وخت کې درته ویل نو ته یو کار وکړه داسې امفیل واخ. مال زه امفیل څه کوم ولنه د علمي ذوق شوق اخو خیر د لږ تحریک راکي امام درخواست ورواستوي. بیا هغه د دې کوم پروسیجرل کیسې چې بیا امفیل کې به داخله راکړل خو دغه کورسونو امتحانونو چې پاسېده او حتی چې بیا زما تیسیز فائنل کې دی دالته نو 2000 ته خبر را ورسید
شپاش کال اوس
شپاش کال ایم فیل را سواخست نو مام نه پسی پر شو نو ایم فیل چې مو کی پاګه کال می بیا په دسی د پی ایچ ڈی اپلای کې وکړه لنډه دا چې په 2015 کې ډاکټورا را کړه په ادبیات کې bale
او ډاکټر رفیقی صاحب تاسو د شعر خواته د لیکوالۍ خواته بخیل له ماشوم ته به مو هم دا ذوق او شوق مو چې د خطر اغلاس او که هم ورسته بیا په ځواني کې مو دی خواته د خطر اغلاس
خبره ده چې دغه د علم او ادب شوق د کوچنیوالي سره شاید په ما کې وو هغه یو خدا او پښتو ګسر موږ رسمان او درسي موږ چیرې په مکتب کې لوستې نه ده یو ټکی مون نه دی لوستې ټول دفترونو دلته تویني چې موږ ګرد کار په انګریزي کوو او دفتری ژبه مو انګریزي او ملي ژبه اردو ده نو پښتو خو البته د شخصي ملي په مورید زموږ کوټه زما مشر ورو هغه به د پښتو سره رساله راوړلې هغه به ما کتلې زه دلته د شپږم اووم لوستم کې په اتم کې بیا داسې و چې لږ لږ هغه فکر پخته کېدی دلته په افغانستان کې انقلاب رالی دربدری شوې افغانان کډوال راله او هغه کتابونه هغه خبرې سره تبادله شوې سره دغه شوې نو دغه شپو سه بیا یو خدای زموږ د مجد او ملا او هغه ډیر داسې تور غمچین بو د رسولات قدرت چې ما ویل د هغه د عربي تورو په حاشیه کې یا په ترجمه چې و د فارسی و د عربي تورو ترجمه په عربي او په فارسي په پښتو په فارسي و نو هغه جبرن دا مولا د بیری به ما د توري سره جنگول پښتو می زده کړ او بیا د دې بنیادی زده کړې پس چې د رسالې کور تر کلی دا به می ویلې بس دا شوق قرار و د کول بیا چې لسم جماعت لرالم زما لومړنی شعر ز په لسم جماعت کې وم چې صابر صاحب دی خدای وبخش سلطان محمد خان صابر هوا د خبرې په هغه زمانه کې کوټي چاپو په کی صبیرا او شتیلا دود فلسطین ماجر کیمپونه په باندې د اسرایل او ټینکونو برید کړی وو ډیر انسانانی تلفات رسول وو نو هغه باندې په ملت اسلامي کې په زمانه کې یو ویر خور نو زه د لسم سټوډنټ وم لوستون کې وم نو دا ویر پر ما مغزه وکما شیر پر ولیکي بیا می صابر صاحب لو واسطه بیا صابر صاحب هغه چاپ کی دا د 1902 اتیا خبره ده په 1902 اتیا کې معلومه نه شیر چاپ سو دغه رقم بیا د شیر بیا په خوشبختانه نا پداش پو کې صاحبزاده پروفیسر صاحبزاده حمید الله صاحب په چمن کالج کې پرنسپل وو نو بیا می دا غسر دعا سلام شروع سو دا صاحبزاده صاحب اکیډمیک جنبا ډیر پیوړی وو نو د زیته چې بزکل کله مازګر وخت ورغلم التبه ابن خلقان پروتو التبه ابن جوزی پروتو التبه المنتظم پروتو التبه اعلام زرکلی پروتو مزما بیا د فارسی التبه فردوسی او رومی او خیام پروتو مزما بیا د فارسی او عربی سره علمی ذوق نور هم وده وکړه دغه ډول زما د شعر او د ادب دراتلو پیلامه جوړ
کومې ژبې ستاسو پاروی باندې تاسو خبرې کولای سي تاسو یې لوست او لیک پکې کولای سي
خبرې خو نو ناصر صاحب دغه دی چې ته وینې چې په پښتو خو مینو مورانه ژبه ده او اردو خو نو دلته د پاکستان هغه ژبه ده او انګریزي خو نو د ډوډۍ ژبه ده چې ډوډۍ په پیدا کوو عربي فارسی سپیکینګ شایم دا سی یو اتیا نوی فیصده فارسی سپیکینګ لیکن لیکي ان شاء الله الحمدلله سل فیصد دا کولای سم په فارسی کې بخیر روان کلم لرم مګر سپیکینګ چې دی هغه می یو اتیا فیصد دی لیکن عربي په تفهیم په اوریدلو کې پوهیږم او لوسته هم داسې ډیر شپې وړې جنبه باندې په نیوي فیصد ز په ماخذاتو کې کار جن اخیستلای سم مګر سپیکینګ یې نسم کولای
او ډاکټر رفیقی صاحب تاسو څېړنې کړې تاسو لیکنې کړې دا یوازې په پښتو ژبه کې تاسو کړې کړه څېړنې او لیکنې تاسو په فارسی او عربی ژبه کې هم کړی
نصر صاحب دروسه پوری زما چې څومره کتابونه چاپ شوي دي په چاپو کتابونو کې هغه په پښتو کې هم چاپ دي په فارسی کې هم چاپ دي او په دغه ډول په اردو کې په دا درو ژبو کې مې آثار چاپ دي البته په انګریزي کې مې ناچاپه تیسیز چې کله ما یې میسي کوله هغه تیسیز مې ناچاپه پروت دی که ژوندی وم انشاءالله اغم د چاپ اراده لرم.
او ډاکټر صاحب دغه ستا چې کوم چاپ سوي آثار دي دغه کز مجبردون کوتل معلومات ورکړي چې څومره دي په کوم تاسو ول چې په دروژو په کې د اردو پښتو او فارسی کې او څه دي کوم نمونه داسې کتابونه درته معلومي شي تاسو یاد وي؟
ولا زړګي لومړنی کتاب می د ملا سلام اشیزی په باب د کوژک ستوري په 1908 کې چاپ شو. لاغه پس می بیا په 1901 نیوي کې د ملا قلندر اڅکزی چې په 1910 کې په ډیلی کې وژل شوی و دغه خواره واره شیری پارچې مې سره راټولې کړې او څېړنه مې پر وکړه. هغه چاپ سوه. دا ډول د میرعلي اندړ دیوان دی چې هغه ورکو یو قلمي نسخه وه، حتی یکې وې تذکرې د هغه یادونه یو ځای نه در راوړې. هغه چاپ د میرعلي اندړ د مقر دی. نو د پښتو نثر مې څېړنه وکړه. د پښتو شعر یو صنف دی چې هغه بیخي اوس مخ پر ورکېدو دی. د ملا جانان اخوند ځینې آثار په لاس راغله خطي، نو په هغه باندې مې کار وکړ. د ده د حج احکام مې چاپ کړه او بیا وروسته د ده یو بل ډېر خوږ نثر و، پښتو د قرآن شریف د تفسیر یو ځینې دغه وه، هغه مې په زین البیان په نامه یو بزنیم شپار ساو صفی و اغا می چاب که. لاغه پس بیا پا لومری افغان انگلیس جنگ باندی دا اکبرنامه مشهور کتاب دی چه دا افغانستان دا تاریخ دولنی دا اغا فارسی ورژن چاب کرده دی. دا دا غازی محمد اکبرخان یو معاصر دی پا کشمیر که حمید نمیجی چه در دوگره راج باغی شاعر دی او پا کشمیر کې د پر آثار او پر فن او پر فکر پابندی و. خود د فارسی د شاهنامه په جواب کې د پښتنو میړانی په اکبرنامه کې په 4500 فارسی شعرونو کې راوړی دی. دغه اکبرنامه بیا ملا جانان اخوند په کندهار کې منظومه ژباړلې ده چې د انقلابات او د جریاناتو په وجه هغه د چاپ پورې نه ورسېدل. او بیا لنډه دا چې ما تر لاسه راغله، بیا ما داسې یو 10-12 کاله کار پر وکړ. په هغه کې مې بیلابیل شیان پکې راواخیسته او هغه مې تر چاپ ورسول. له هغه علاوه مې بیا په دغه 2011 کې د محمود طرزي چې کوم مشهور اخبارو چې د منځنۍ آسیا او د برصغیر او د افغانستان په سیاست کې یو ډېر مهم رول لري، سراج الاخبار، د په اکتوبر 1911 کې له کابله جاری کړی و. هغه اخبار مې د هغه اول ټوک 15 ورځنی اخبارو 40 ګڼي مې په 2011 کې د 100 ساله جشن تاسیس په مناسبت سره د خپلې مفصلې څېړنې په فارسی کې اصل متن هم چاپ کړ. اوس مې یو معجم تر لاس لاندې دی، هغه کمپوز شوی دی او ځینې برخې چاپ شوي هم دي او ځینې اوس تر چاپ لاندې دي، خو د هغه و چاپېدو ته توان نه لرم. بیا مې لیچ راونغښتلې دغه د عربي د معجم المؤلفینو، معجم المصنفینو، د فارسی او د انګریزي د رجالو په باب چې کومې اپ ټو ډیټ یو پیټرن دی، یو د ریسرچ یا د څېړنې جین کوم اسلوب دی، دود دی، دغه مطابق مې د پښتنو رجالو، علمي رجالو البته چې کچا نظم لیکلی دی کې نثر لیکلی دی، د زمان او مکان هیڅ قید نشته پکښې. زما تر عصره پورې مې لکه په عربي کې چې ابن ندیم تر خپل عصره پورې د عربي کتابونو یو دغه جوړ کړی و معجم الفیرست، نو دغه ډول ما د پښتنو لیکوالو اوس یو البته کمپوز روان دی. زه نه پوهېږم چې هغه به 12 ټوکه ته ورسېږي، 15 ټوکه ته به ورسېږي. یو 30,000 زیات رجال مې الحمدلله الفابیټیکلی په کې راخیستي دي. دغو آثار چاپ شوي، ناچاپه که ناچاپه دي، نو خطي نسخه یې چیرې ده، د نړۍ په کوم آرشیف کې ده او کم شمېره لري، کله کتابت شوی ده، که چاپ دی، کومې ادارې چاپ کړی دي، کله سواره چاپ دی، کوم ایډیشن یې په کوم سن کې و، څو مخه دی او څنګه دی. او دا ډول مې تقریبا د 6,000 لیکوالو عکسونه هم راټول کړي دي. او دا به ډېر خوند هغه وخت و کې چې د ښه صحافت سره، د ښه کاغذ، د ښه رنګه عکسونو او سکینه سره دا د چاپه پورې ورسېږي. دا به د پښتنو دپاره د یو ښه ماخذ منبع وګرځي.
بلکل بلشکه خدای دې وکړي. ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب، ستاسو په خپل کور کې یو کتابتون هم دی او زه کال دو کال مخکې چې درغلی وم نو په هغه کې تاسو په هغه وخت کې راته ویلي وو چې په دې کې څومره زره کتاب دی. د دې کتابتون په اړه کې راته ووایه، دا تاسو په خپل لاس په خپلو مټو دا ټول کتابونه درته چې کومې قلمي نسخې او دغسې نور ډېر عجیب عجیب کتابونه چې اوس په نورو کتابتونو کې نشته تاسو سره رایوځای کړي دي او هلته مو ایښدي، په دې اړه لږ معلومات راکړه. دغه د کتابونو راټولول یا سره یوځای کول مو کله پیل کړی او دا وخت په خپل کتابتون کې څومره کتابونه لري؟
نصر صاحب، دغه ما د خپل وسط زمانی سره دا چې ما تاسو ته د جریان وایي چې د طالب علم د چمن های سکول، نو دغه کتابینی مطالعه ذوق شوق له دغه وخته پیل شوه. بیا نو دغه کتابونه مې راټولېدل شروع کړ. په دغه دوران کې بیا په افغانستان کې چې دا ګډوډي رامنځته شوې، کتابخانې چور شوې، آرشیفونه دغه سوه سره برباد شوه، نو دا ځینې شیان چې براکله نو ما کوشش کاوی په نیم نس او په ډیر دربدری د طالب علمی شپې به چې د ډوډۍ پیسې به وې د پکوړو د بنوي چې د پکوړو
تاسو باغ د ډوډۍ پیسې به چتکول کتابونه هم پرانه ولې
ما ته ویل چې د ډوډۍ پیسې به وې هغه به د پکوړو د بنوي چې د پکوړو د به وې د ډوډۍ د بنوي په دغه نشتوالي کې به مې بچتولې پر نس می چاړه یشه او ما کتابونه اخیستل او د افغانستان علمی ادبی آثار می هغه وخت راټولېدل. بیا هغه وخت بیا بچمن کې چوم نو دا کتابونه دوبۍ تکله، پېښور تکله، مختلفو ځایو تکله. یو ځینې کتاب روشان و خدای دې خیر ورکړي، هغه زما سره ډېر احسانات کړي دي. ما ته چې به کور ته د میاشت کم جیب خرڅ میلاوي دی هغه به دوی ته ما په کښت کې ورکاوي. د هر کتاب روش به زه باقي وم، یو ته به مې څونه ورکړي، بل ته به مې څونه ورکړي. د کور خرچې په خپل ځای، خو دغه د کتابو شوق زوق دوی به خندل. ول زوی د عمر چې د یو سرمایدار زوی په دغه شوق اخته سوی وای څه خوند به کړی وای.
او دغه د کتابو شمیر د څومره دی اوس په کتابو؟
اوس پوری الحمدلله تر 15,000 کتابونه دا وخت زما کتابخانه زیاته ده. او په دې کې د فارسی، عربي، پښتو، انګریزي، عربي، اردو د دې ګردو ژبو کتابونه په مختلفو علومو باندې پراته دي. او ورسره الحمدلله ثم الحمدلله چې زما سره د مجلو ډیر شش ریکارډونه سته، ډیر پخوانی کلکسیونونه مې ګرده برابر کړي دي. دا د دې به یو فائدہ دی چې ډیر داسې کتابونه یي چې هغه بیا د خلکو په لاس کینی او ریدلې مگر اور معلوم نه. نو ډیر داسې لیکوال دي چې خلک په خبر نه دي او هغه ډیر آثار لري.
ډاکټر صاحب ډیر خوږې خبرې مو کړې، ډیره مننه. او اوس په دې کورنۍ ژوند ته راسم، که څه هم دا شخصي مرکه یو پهغه کې بیا کورنۍ ژوند موږ خامخا پوره کړو. او تاسو یو ډیره ښه د خوشحالۍ خبره دا وکړه چې ما په لومړي ځل ورته تاسو زما کور باندې کورودانه هم ام فیل کوي. ډیره د خوشحالۍ خبره ده. کورنۍ ژوند مرته وای او تا یو وخت کې ما سره په یو مرکه کې دا هم ویلو چې زما دوه کور ودانه ده. دا پښتانه خو ډیر وای چې یار ډیر پښتانه ډیر ډیر دوه درې ودونه کوي، ته به دا عالم را سره شریک چې دا دوه کور ودانه څنګه یې بیا تکلیف.
انا ډاکټر اکبر یو شیر دی، ډاکټر اکبر اکبر خدای دې ژوندۍ لري په کابل کې دی، په مران دی کې چاپ کړو. و یو څه خبرې د کولو نه وي، یو څه کیسې د پټېدو عادت وي، او یو څه د غوړ تالي حلوا خوږی، څه د مچان د بنېدو عادت وي. نو بهرحال کوم چې څه وایم، نو دا سې دي چې زه کله کله انډیوالانو ته وایم چې وروره ما یو واده کړی، یو یو مور پلار را کړی دی، یو ما کړی. نو خو زه وایم که د سړي تر اخري حده چاره کیږي باید دوه واده ونه کړي.
ډېر ښه اوریدونکي پوه سو. او ډاکټر صاحب بچانو ماشاءالله څومره دي، او هغه هم همدغه سي له مطالعې سره دغه سي مینه لري لکه تاسو، که یا هم د مطالعې شوق نه دي او څه څه تر کومه ځای پورې سبق نه ویلي؟
ولا د خدای مهرباني ده، الحمدلله اولادونه می اتمی زامون دي او څلور می لورکیانی دي، او بس داسې مشر می لور ده چې ام اے انګلیش لٹریچر انګریزي ادبیاتو کې ماستر او ورسته چې دی زمون می دی چې هغه څوک په کوم کلاس څوک په کالج کې دی څوک په اسکولونو کې دی حتی چې د اخري بچی می ماواجان می په پلی گروپ کې ده نو بس او بس میکړه خدای پاک دی واغ خلکو ته نور اولادونه ورکړي چې غواړي او ماته دی خدای دا توفیق راکړي چې دوی پسوللي انسانان جوړ کړم چې د ټولنې کما حق او خدمت وکړي نو په دې کې ذوق په ځینو ځینو کې شته زه چې محسوسوم څوک په انګریزي کې لیکنې کوي څوک په اردو کې شعرم لیکي او دا کښې کښې بچان د فنونې لطیفه سره هغه شوق ذوق هغه څنګه څه هغه ماحول ورته جوړ دی نو بله بله هغه ورته جوړ دی بیا نو دوی مطالعه کوي بس د خدای مهرباني ده د خدای مهرباني
ډاکټر صاحب ډاکټر عبدالروف رفیقي صاحب خدای مو راته ژوندي لره چې خدای مو په قلم باندې او په موټو باندې نور هم برکت کړي چې نور هم د پښتو ژبې لپاره کار وکړي ډیره ډیره مننه مشال راډیو ته د وخت ورکول او زموږ سره د خبرو کولو ډیره ډیره مننه او کور مو ده
خدای مو ژوندۍ لره او د کتونکو په نوم به زه اخري یو خواست وکم چې زموږ وطن ډیر ټکور ټکور دی او زموږ خلک ډیر شاته پاتې شوي دي زموږ څه تاریخ شرعي یو مسله دا ده چې کله د چا څه فرض که روژه قضا سي نو د وی خوري نو هغه قضا راوړي او که دانسته یو د روژه وخوري نو هغه به بیا کفاره ادا کوي زموږ څخه تاریخ کفاره غواړي او دا کفاره جبیره داسې اسانه نسي کیدلی څنګه چې زموږ خیال دی یوه په یوې نه یوه په یو شپېتو زموږ څه د کار ضرورت دی راسي چې پر ځان شپه ورځ یې وکړو او د قام د سیالیو په هغه سیالي په هغه کتار کې ودرو چې موږ د نړیوالو مشاهیرو قاموس راپورته کړو په هغه کې حداقل یو 200-300 مشاهیر خو موږ پښتانه پیدا کړو که موږ ساینسدانان راپورته کړو په هغه کې خو حداقل یو 15-10 پښتانه ساینسدانان ولرو که موږ خلانوردان راپورته کړو یعنی حتی موږ په ایټي کې موږ په مفکرونو کې الحمدلله یعنی باید موږ داسې خلک پیدا کړو چې هغه باندې موږ په جهاني کچه کار وکړو او په هغه باندې وپېژنو په نړیوالو یې وپېژنو نړیوالو ته دا باور ورکړو چې پښتون د کرایې قاتل نه دی د وسط آسیا د منځنۍ آسیا په زړه کې پروت دغه قام د آسیا د زړه درزا ده او دغه قام د نړۍ د ښه سباون ثبوت دی او د ښه سباون ضمانت دی زه د نړیوال امن ضمانت افغانان بولم او راسی چې مینه وکړو او کینی او کرکی او نفرتونو او بدبختی او بس دی در آباد دغه نور کیسې نور خلکو ته پرېږدي یوازې زموږ نه دي د بل غمونه دي د بل جنګونه دي بل پر بل ځای وکړي زما کور ولې راسوځي دا مې اخیری پیغام دی
یا عقل چې زړه دی ولې راغلی په یو ملک کې وخود سره بادشاهان ولې غم لکه آسمان په جهان خور دی خدایه ولې خوشحالی دی کړه نایابا ولې مال دی د ولې طاقت راکو خدایه ولې خدایه ولې خدایه ولې
خدایا عقل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا ہمت نرا کرے غیرتی رو رکھا کو غیرت نرا کرے سکندر بخترا دردارا خیال مٹ
خالد کی تو راہ لالا اسلام دے پریدا ماتا پریدا سار کرنا شاما زبے گٹما زبے گٹما اے خدا یا عقل را اے ہر پوہارا سڑکے مضبوط را او سینلو یارا او سینلو یارا تو عشق شراب را پاک مل دلارے لک گلاب